د مخکښ شدي پروګرام ته شراغلاست.
علیکم السلام، مننه کورواګان زهان خپل واره سره خپل سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته او تاسو د رادیو لالارې ټول افغان ولستا او تخنیکی کارکوونکو ته وړاندې کوم. خوشاله او سرلوړی اوسئ.
میرمن اندر، لومړی پښتنه به دغه درڅه وکم چې تاسو د تعلیمي او تربیتی مرکز لري، په دغه مرکز کې تاسو تمرکز په اساسي توګه پر کومو برخو دی؟
زمونږ د تعلیمي او تربیتی مرکز اساس په دریو برخو کې ده. یو خو وړکتون ده چې هغه خپل شاګردان په دریو کټګوري کې مونږ لرو. وړکتون چې ښارګال لومړی سنتر، وړکتون دوهم سنتر، وړکتون دوهم مکتب ده، خصوصي مکتب ده چې هغه هم متوسطه مکتب ده او مونږ شاګردان تر اووم سنتر اتم سنتر پورې لرو. په څنګ کې مونږ یو بخش دی ورسې شهدای نظامی په نوم، یو څانګه هم د مکتب کې لرو چې کله کله هغه شهیدانو ورسې چې د وزارت دفاع لخوا یا ځینې امنیتي ارګانونو لخوا مونږ ته معرفي کېږي چې په دې قصري او بلافیس نه مونږ سهمیه ورکړې ده او دوی ته کوشش لاندې نیسو. اصلا زمونږ مرکز نهاد انتفاعي مرکز ده، مونږ کوشش کوو خصوصي سکتور کې راجستاریږي.
ډیره مننه ستاسو څخه. اوس هم ورځم یو اوریدونکي ته د دوی پوښتنه به هم واخلو. مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده.
ملالۍ جان السلام علیکم. زه محمد احمد کندهار.
محمدی صاحب، مننه چې آزادي راډیو ته مو زنګ وهلې دی. زموږ میلمانه حوسی اندړ ده او د مخکښ شدي پروګرام روان دی. که تاسو له دوی څخه کومه پوښتنه لرئ، مهرباني وکړئ.
اندړ صاحب، چیرې زده کړې دي؟ دا څه وخت کې دا څه لپاره کړې چې د افغانستان کې کړې کې په خارج کې کړې؟
السلام علیکم. مظلوم یار د خمنو له تخصص د ټلیفون پر لیکه دلته خو په علم کې شې دي ته قومي لحاظ په سیاسي لحاظ تر فشار لاندې دي. دلته زموږ ژوند، زموږ صحت، زموږ مکتب، زموږ تعلیم مهم دي. کوم هغه امیدونه چې څو کاله مخکې شې په ترافیکونو کې درغلله، هغه هیلو امیدونه زموږ د خلکو سره خابر شول. خدما خل ورزو دا چې دا باید شې راوځي د خپل حق لپاره مبارزه وکړي. ته چې حق ورکول کیږي نه، حق غوښتل کیږي چې دوی د خپل حق ته په تلاش وي چې غوښتنه ونه کړي. دوی د حق څوک تر کور نه ورکوي. څوک چې کوي پلان ولري، کوي اداره ولري، هغه کولی شي چې دا مشکله نه کړي. خو د دوی هغه رفتارانې چې دا وایي چې دا د ولسمشر مرستیاله ده، کوانه ده، خدا کولای شي چې مانا د شوزو مشکلات فرال کړي.
مننه کوم له دواړو اوریدونکو نه. ما تعلیم په کابل کې کړی ده. مستدایا مکتب مې په مبس ثانی مستدایا مکتب کې وروسته لیسې دوره مې ترې بدل شي په لیسا کې، او فاکولتا مې د ساینس په انزي د کیمیابیولوژي د ډیپارټمنټ نه فارغ شوی یم. کابل پوهنتون ماستری مې د افغانستان د پیام نور په پوهنتون کې کړی ده، او ټول ژوند مې په کابل کې تیر شوی ده. له شروع نه تر اخره پورې ډېر لږ وخت لپاره چې شرایط ښه نه وو او امنیتي ستونزې لږ ډېر شو، یو دوه کاله مونږ مهاجر شو. نور ټول ژوند زما په افغانستان کې تیر شوی ده او همدلته پیدا شوی وم، همدلته زاړه. او د بل ورور ته د سوال په ځواب کې باید ووایم چې دقیقا حق غوښتل کېږي نه ورکول کېږي، مګر په ښارونو کې، په مراکزو کې، د ولایاتو په هغه سیمې چې د دلته قانون چلیږي، خو طبیعي ده چې مونږ خپل غږ همیشه پورته کړی ده، خپل آواز مو همیشه پورته کړی ده. او که هر یو خو ته یو فرصت مساعد شوی ده چې د خپل خویندو آواز چې په کلیو بندو کې ژوند کوي پورته کړي، له هغې فرصت نه یې اعظمي استفاده کړی ده. اوس زمونږ اصلي ستونزه په د ښارونو په منځ کې نه ده. زمونږ د ښارونو خویندې اکثرا د تعلیم حق هم پیدا کړی ده، د خپل امکاناتو په اندازه خپل ټول مدني حقوقو ته هم لاسرسی پیدا کړی دي. زمونږ اصلي ستونزه اوس د هغو خویندو نه ده چې په دوی په کلیو او بندو کې ژوند کوي. په کلیو بندو کې ژوند کوي، شرایط د امنیتي ستونزو له امله ځینې ساحو کې مکتبونه نشته، ځینې ساحو کې دوی شفاخانې او کلینیکونو ته لاسرسی نه لري. مقدماتي ابتدایي امکانات چې د دوی په ژوند کې بدلون راوړي، هغې ته هم لاسرسی نه لري. نو دغه ستونزې، مشکلات په کلیو کې، په هغو سیمو کې چې نعم دي او باندې کی مشکلات او ستونزې لري او د مختلفو دلایلو له وجې ما شوم دي له مکتب پاتې کیږي له درس پاتې کیږي یا خدای نه خواسته د دې صحت ته د مریضي په وخت کوم ګواښي زموږ تقاضا زموږ هیله د زموږ د سپینګیرو نه د مشرانو نه هغه خلکو چې په هغه کلیزمو ساحو کې اوسېږي همداده چدیده د خپل ولس په خاطر د خپل خلکو په خاطر له ملي برنامو له ملي پروژو لکه چې چې د دې حق ده لکه د مکاتبونه د ساتنې د فعالېدلو د کلینیکونو د جوړولو د ساتلو نه او داسې ځینې نور هغه ملي برنامې چې د دوی د ژوند لپاره بدلون راوړي او د دوی په ژوند کې سوکالی راوړي او د دوی کورنۍ خوشحاله کوي هغې کې همکاري وکړي مرسته وکړي او شوراګانې جوړې کړي هم آهنګي وکړي مشکلات او ستونزو ته رسیدګي وکړي تر څو چې دولت په دې وتوانېږي چې په هره سیمه کې په هر ولسوالۍ کې چې امکانات او لاسرسی ولري هلته د دوی دپاره مکتبونه شفاخانې کلینیک مدرسې او نور برنامې او پروګرامونه چې د دوی په ژوند کې بدلون راوړي جوړ او آماده کړي نو دا یوازې د دولت مکلفیت نه ده او نه د هغو ښځې چې په مرکز کې کار کوي او ژوند کوي دا د هر افغان مسؤلیت او مکلفیت ده چې دوی د شرعي احکامو په چوکاټ کې هغه حقوق چې د حقیقت په قوانینو کې او په شرعي حق د خوندو ده په کلي ژوندو کې ښځو ته ورکړي هغومره زموږ خویندې ارامېږي او هوسا کېږي او ژوند کې بدلون راځي که د ښځو په ژوند کې بدلون راغله کورنۍ کې بدلون راځي کورنۍ کې چې بدلون راغله اولادونه به آرام واوسي خاوند به یو سره خوشحاله او آرامه واوسي او یو سوکاله او آرامه ژوند چې متاسفانه داسې نه ده په همدغې لري لري سیمو کې حتی په مراکزو کې زموږ هغه دوستان هغه سپینګیري هغه مشران هغه ورونه چې افغانان هم شکر دي الحمدلله مسلمانان هم دي بیا هم خپل خویندو ته خپل مور ته خپل خور ته د هغوی حتی هغه شرعي حقوق ورته نه ورکوي دا خو په ځای پرېږده چې د دوی مدني حقوق یا د قانون په چوکاټ کې نور حقوق شهروندي حقوق ورته ورکړي مثلا اوس مونږ ګورو په ډېرو ځایونو کې تعلیم زمونږ د مبارک دین اسلام کې په ښځه او نر فرض ده مګر زمونږ په کلیو کې خویندې حتی د مدرسې د تګ اجازه ځینو ځایونو کې نه لري مکتب او ساینسي علوم او یو عصري علوم خو په ځای پرېږده صحت مسله ده د صحت ښځې دپاره یو شرعي حق ده په نارینه باندې په میړه باندې د ښځې د صحت مسؤلیت ده او باندې فرض ده چې خپل ښځه خپله کوره ښځه یې خورې مورې چې مریضېږي هغې ته باید په ښه وجه همداسې چې ځان ته رسېږي دوی ته رسېږي همداسې لوس هم توجه وکړي چې متاسفانه دا توجه په دې کې ډېر لږ ده که هلک مریضېږي ان ته کوم کوم ځایونو نه دا تداوي ته یوړي او که ښځه مریضېږي وایي جوړېږي دغه دوشنبه ورته ورکه ښه کېږي پاسه استراحت ورته ورکه یا د ماسکرین تابلیټ ورته یا پاراسامول ورته ښه کېږي چې دا ذهنیت په مجموع کې په زموږ په لایه افغانستان کې د ښځو په وړاندې دوه ګونې ده یعنې انجنرال هغه حقوق چې دوی خپل بدونو ته زمنو ته قایل دي ښهاندو ته نه دي میراث حق ده ښځه میړه یې مړ کېږي او د دې حق د میراث شرعي حق ده ورته نه ورکول کېږي دا ښځه په زور نکاح کېږي د دې لپاره چې هغه یوه ګوله یو بن پارچه ځمکه یا یو شی چې د دې د میراث نه پاتې ده هغه بې ځای نیسي او دې ته ورکړل نیسي د پلار په کور کې که دا یوه ښځه خپل غږ پورته کوي چې زما لپاره میراث راته ورور ورته وایي چې بیا مړی دې نه راوړم او دا ښځه د دې لپاره چې مړی لا دیوینه ونوزی مولای د پلار په دیګه کې خاصی د خپل میراث نه خپل ورور ته تیریږي حال دا چې دا د ظلم خو پرېږده چې دا ګناه ده ځکه چې میراث شرعي حق ده اصلا زمونږ ورونه زمونږ نارینه په ډېرو ځایونو کې هغه شرعي حقوق خویندو ته نه ورکوي که هغه مونږ د شرعیت په چوکاټ کې په دې وتوانېږو چې خپل خویندو ته حق د دوی ورکړو هېڅ ستونزې او مشکلات د دوی حل کېږي د نکاح حق ده یعنې دا هم یو شرعي حق ده چې باید ناغه انجلی چې واده کېږي رضایت یا د عقل واخیستل شي. مګر تاسو پوهېږئ که ساعه څوک ډېر ولور ورکړه، که عمرې اتیا کلن وو، که په دوه ښځې یې درلوده، که په کور کې یو سل ډېر جنجالونه او مشکلات هم درلوده، چې مقصد ولور قوي وي، ډېر وي، د شریعت په خلاف څوارلس کلن انجلۍ ورته نکاح کوي، د نجونې په بد کې ورکول کېږي. خو دا کارونه خو ښځې نه کوي، دا خو نارینه یې کوي، دا خو یې ورور کوي، پلار یې کوي، کاکا یې کوي، ملیور یې کوي، خسر یې کوي. چې دا کارونه نو باید هیله اخیستل از ځانه شروع کړي. نو دا نارینه اگر روڼ آن نارینه چې تحصیل کړی ده، تعلیم کړی ده او شریعت باندې پوهېږي، شرعي علوم یې ویلې ده، تفسیر شریف یې ویلې ده، حدیث نبوي یې ویلې ده، هماغه باید په کلي بانډو کې اصلاح کړي چې دا د ښځو حقوق لاسته راشي. مدني حقوق خو خیر، هغه د کلي ښځې مدني حقوق هم نه غواړي، ځونه په قصه کې نه دي، مګر د شرعي حقوقو باید ورته رسېدلي وسي او ورته ورکړل شي. نو هیله لرم چې زموږ ځوانان، زموږ مشران، زموږ سپین ږیري دغو ټکو ته توجه وکړي او ورباندې کار وکړي، او هماغه حقوق چې شی چې د خویندو ده دوی ته ورکړي. او بیا هم زما تعقیب ده ملای مامانو نظر، د علمای دین نظر، د سپینګینو نظر، چې دا مسایل په منبر کې تبلیغ شي او ووایي، تر څو چې هغه خلک چې دین د علم نه ناآګاه دي او خبر ورباندې نه لري او په دې نه پوهېږي چې د یتیم حق خوړل څونه ګناه ده، یا د کونډه حق تلفول څونه ګناه ده، او الله جل جلاله څونه په خلکو باندې فقارېږي چې دا ظلمونه کوي، خبر شي، آګاه شي.
ډیره مننه اندړ صاحب چې تاسو وخت وایستي او لمر سره مو د مخکښ شدې پروګرام په دې برخه کې ګډون وکړ. د مخکښ شدې پروګرام په همدې ځای کې پاتې رسیږي. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.